سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې تا شپې نه بجې شوې د خبرونه ته مو ز فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کو پیل په خبرونه کو د پاکستان یو چارواکی وای چنن پر اړیورن کرخه ځین نور مرکزونه هم پرانیستل سول اچ ورسره له پاکستان د لسګونو زره افغان کډوالو د استول بهر غنندې شوی په خیبر کې د کمشنر مرستیال عبدالله سرخان ویټر سویلی پر تورخم دروازه چې د کډوالو څخه افغانستان ته وړي دغه مرکزونه شمیره درې برابر زیات شوی دی هغه زیاته کړې تر اوسه شاوخوا شل زره کسان د تورخم لارې افغانستان ته ستنه شوي دي د ریوټرز د خبر له مخې د چمن لارې بیا تر 15 ډېر بیا ستنه افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي دي په همدې حال کې شکایتونه شته چې د پاکستان پولیس ځینې افغانان چې قانوني اسناد هم لري نیولې دي او اخراج کړې دي نن د هندستان په لکنو ښار کې د کرکټ نړیوال جام څلور دیشمه سیالۍ د افغانستان او نیدرلند ترمنځ وه نیدرلند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په اوو څلوېښتورونو کې 109 منډې وکړې او افغانستان د 130 منډې هدف وټاکه د نیدرلند په توپوهونکو کې نن څلور لوبغاړي ایران اوټ شول په افغان توپ چونکو کې محمد نبی درین رحمت او مجیب الرحمن یوه وکټه واخیسته همدارنګه افغانستان په یو دیرشم اور کې دغه هدف پوره کړ او مین اف د میچ یا دغه لوبې تر ټولو غوره لوبغاړی محمد نبی شو د پاکستان پوځوایي نن په بلوچستان یالت کې د پندنه پیژند وسلوالو په بریټ کې څوار لس پاکستانی پوځیان وژل شوې دي د پاکستان د پوځ اماري کول دفتر څخه په خبري شوې خبر پانه کې ویل شوې د پوځیانو دوه موټرې د بلوچستان په ساحلي سیمه کې ل پسنی څخه اور مړې سیمه ته روان و چې وسلوالو پری بریټ وکړ تر اوسه د بریټ مسولیت کوم چا په غاړه نه دی اخیستې کو بلوچ بیلتن غوښتون کې وخت نه وخت په پاکستانی پوځیانو بریټونه کوي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خزیت څنګه کې د لند مهاله اوربند پیشنهاد رد کړ او وی ویل چې د اسرائیل ته هجومي عملیات به تر هغه روان وي چې حماس ډلې يرغل کړي کسان خوشی کړي نوي ایشو پریس خبر ایجنس راپور کړی چې نتنیاهو په دې باب لند شه به ورسله خبري وکړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن سره وکتل بلنکن نن تل ابیب ته ورسیده او په غزیت رنګ کې د اسرائیلو په هجومي عملیاتو کې د لند مهاله وقفي غوښتنه وکړه خو پسیمه کې ترسو پسیمه کې بشري وضعیت بهتر شي هغه هم تر از اسرائیل غوښتنه وکړه چې د ملکانو د خوندیتوب لپاره لازیاتې هڅې وکړي حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پرومه د اسرائیلو په حمله کې شاوخوا 1300 کسان ووژل او 240 نور یې رحمل کړل تر هغه وروسته اسرائیل اوس مکنی او هوایی عملیات پیل کړل حماس ډلې تر ولکې لاندې غزه کې روغتي چارواکو ویلي چې د اسرائیلو د حملو له پایلې تر اوسه 9000 څخه زیات کسان وژل شوي دي او اوکراینی چارواکو نن ویل چې روسیې تیر شپه د اوکراین پر خرونو بنسټونو د بیپل ټالوتکو په مرسته پراخي حمله کړې دي دغه چارواکو خبرداري ورکړ چې مسکو خایې ترجمه مخکې خپل حمله لا سخت کړې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په خپل لیک شبکه په خاني ټوئیټر نن جمعه لیکلی چې روسیې تیر شپه د شاهد په نوم څلويخ بری پولټ حال وته کې اورسوال دي دغه په وینا د غلوڅکو تر نیمه زیاتې نسکوري کړې شوې دي د فرانسې خبري ایجنسی په لیکنه پر اوکراین د روسیې د جګړې لپاره د شاهد په نوم په ایران کې جوړ شوی په لزګونو الوتکې کې پر اوکراین د حمله لپاره کارول شوې دي د اوکراین ولسمشر زیاته کړه په هیګه چې د ژمي په نګدي کې دوسر د هغه په وینا روسی ترستان خای د لازیات سو زینو نړول لپاره راکټي او د بیبرټالو تو حمله زیات کړي دا خبره د خمان ته سخت جواب ورکړل شي په همدې حال کې د روسی د فوز وزیر وزارت ویلي چې د اوکراین پولیس تصرمه په بلګروت پر افزا د اوکراین د بیبرټالو ته کې نسکوري کړي دي وز به هم په پاکستان کې د هغو افغانو کډوال وضعیت تم شو چې له د هیواد افغانستان ته استنیږي د ملګرو ملتونو سازمان له پاکستان غوښتې دي چې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د خپل ژوند خوندیتوب لپاره د هیواد ته للی دي د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي د کډوالو بیرته ستنیدل باید په خپل خوخوي نه د جبر او سور لري د په سیال کې د چې پاکستان له د هیواد د ناقانونه کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده تفصیل په راپور کې اورو
په داسال کې چې په زور له پاکستان د افغان کډوالو د وستلو لړۍ روانه ده ملګرو ملتونو یو وار بیا له پاکستان غوښتي دغه افغانانو ملاتړ وکړي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره د هیواد ته تللي د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک 13 ورځ په خبري کانفرنس کې ټینګار وکړو چې خپل هیواد ته د کډوالو بیرته ستنېدل باید په خپل خوخوي نه د جبر او زور لاره نوموړي وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر پاکستان ته ډاډ ورکړی چې دوی به د دغه کډوالو د مدیریت او نړیوال ملاتړ ته د اړمنو کډوالو د ثبت لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ کړي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ویلي چې د افغان کډوالو د بیړنۍ وضعیت د ارزونې په موخه یې د امریکا لپاره د پاکستان له سفیر مسعود خان سره لیدلي. هغه امیری نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي په ښځو او نورو زیانمنونکو ډلو باندې د اغیزو او هغو ګواښونو او ننګونو په اړه چې دوی د افغانستان ته د بیرته ستنېدو پر مهال ورسره مخامخ دي خبرې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او له دې هېواده د وستلو لړۍ روانه ده. پاکستان حکومت تېر ورځ وویل لاغه وخت رئیس چې دغه هېواد له پاکستانه 1.5 میلیونه غیر قانوني کډوالو ته د وتلو نیولو او شړلو امر کړی. له 1,15,000 څخه زیات افغانان له پاکستانه وتلي دي. له تورخمه بیا راپورونه وایي چې هلته د ښځو او ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او له څو ورځو راهیسې پرته له کوم اسانتیا او هلته شپې ورځې تېروي. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شوي ویډیوګانو کې هم ښکاري چې بېشمېر افغان کډوال پاکستانی اړخ ته پراته دي او د سختو ستونزو یادونه کوي. په یو خپره شوي ویډیو کې یو افغان یو پاکستانی پولیس ته وایي نگرهار ته تازه ستون شوی کډوال شیر علی هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د هغه ستونزو کیسه کوي کوم چې د سنیدو پر مهال ورسره مخ شوی دی.
تقریبا ۱۵۰۰۰ روپۍ کالدار زمانه په تورخم کې پکړې راړولو باندې وشي. دې په لوج راو ته بزرگا او مخلوق ناس ته زمون کار نه کوي. دا ټول ورځم په ناره نوره دغه شانه تیر کله تند باندې باران امر باندې راغی سامانونه امر نه ګډوډ شولو ډیر سره دومره ویچ بس اله دومره موګله چې گاډې مې په وکړ کوړتم پیرا ورسوله. نن سوم ورځ د نو وړشته کور کې روره نو نور سره دغه شته.
په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري وایي د پولیسو له ویرې لخپل کورونو نشي وتلی، ځکه دوی په خبره پولیس اسناد لرونکي افغانانو سره هم ناسم چلند کوي. د محمد الله په نوم یو افغان کډوال ازادي رادیو ته وویل
په پاکستان کې ول زون د ټولو قانون لپاره ډېر سخت شوی دا اسناد لري او کینل لري پولیس څنګه یې پیسې مغواړي پیسې موړي دي ځینې خلک یې وکړي دي او مشمانوس اکثره خلک مکتبونو ته نه لګل دي ویروس داسې شي وموي او یم بندیان کې او ځینې خلک هم دا څه وویل.
که څومره د پاکستان حکومت وړاندې ویلي و چې اسناد لرونکي افغانان لخپل خاوري نه باسي او د غشان د هیڅ افغان کډوال مال او عزت ته بزیان رسیږي، خود طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند تازه په خپل یو وینا کې پاکستانی لوري تورن کړ چې خپل عسکرو ته افغان کډوالو سره د ناسم چلند او له دوی د پیسو اخیستلو امر کړي. نوموړي په دې وینا کې چې نن د طالبانو حکومت تر واک لاندې ملي ټلویزیون نه خبره شول پاکستان وغوښتل چې افغان کډوالو ته له هیواده په بایزته ډول د وتلو لپاره وخت ورکړي.
نو زموږ د دوی څخه په کلکه دا غوښتنه ده چې افغانان دي په بې عزتۍ سره نه راباسي، افغانانو ته دي نور آزار نور کړي، افغانانو ته دي کافي وخت ورلره ورکړي چې په ښه ابرو او عزت سره خپل ملک ته راستان شي. کدی دا خبره کوي چې ناقانون مهاجرین موږ باس دا د مال د کور ورانول د بی عزتی کول دا په کوم قانون
د دغه شان ویل ک پاکستان د افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي لدوی دی هم د خګوندی توپ تمه نه کوي. تیر ورځ د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد هم پاکستان ته غواخ کړو چې د افغان کډوالو سره د دومره ظلم وکړي چې د خبره بیاي د پریکولو توان ولري. غنو نړیوالو سازمانونو او حکومتونو له پاکستانه د افغان کډوالو په وستلو اندېښنه خودلې او د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د غلړې و دروي، خو یاد هیواد تر اوسه په دې برخه کې کوم نرمښت نه دی خودلې. د راپورونو پر بنسټ لتیرو 14 رئیس شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په پاکستان کې میشوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ یوازې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته نږدې 600,000 افغانان پاکستان ته کډه شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس 21 او 25 مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې اداره وایي افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. ډبلیو اف پی او اف آی او پی یو ګډ نوی راپور کې شاید د 2023 کال له نومبر څخه د 2023 کال تر اپریل میاشتې پورې د خوړو د شدید نه خوندیتوب په نوم خبر کړی. په کې لیکل شوی دی چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتوالي خبرداری ورکړ شوی دی. په افغانستان کې یو شمېر اړمنو کسانو هم ازادي راډیو سره خبرې کوي دي چې په بد وضعیت کې دی او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. ورزو تفصیل د سنا کاکړه په دې راپور کې ورو خو د دې راپور تر خپرېدو وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مهیره وای.
د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وای افغانستان په نړۍ کې یو له هغو اتو هیوادونو څخه دی چې د خوړو له خوندیتوب برخمن نه دی. ډبلیو اف پی او اف او د جمعې په ورځ په یو نوي ګډ راپور کې چې د 2023 له نومبر څخه د 2024 تر اپریل پورې د خوړو د شدید نه خوندیتوب لومړنۍ خبرداري په نوم خپور شوی ویلي، افغانستان، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، ایتوپیا، هایټي، پاکستان، سومالیا، سوریا او یمن هغه ته هیوادونه دي چې د خوړو د شدید نه خوندیتوب له امله د ډېرې لوړې اندېښنې لرونکو هیوادونو په توګه پیژندل شوي. په دغه راپور کې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتېدو خبرداری ورکړل شوی دی. د دې راپور په دوام کې په اندېښنې سره اټکل شوی هغه خلک چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب له شدید ناورین سره مخ دي، تمه کیږي چې په راتلونکو میاشتو کې د دوی د ژوند ګواښونکي شرایط نور هم خراب شي. جګړې، طبي پیښې او د اقلیم بدلون، اقتصادي رکود او نښتې په دغو هیوادونو کې د خوړو د نه خوندیتوب له مهمو لاملونو څخه ګڼل کیږي. بشري مرستو ته د لاسرسي محدودیتونه، د شدیدې خوارځواکۍ کچې، د ملي مبارزې ظرفیت نشتوالی او ناروغۍ د هغو لاملونو په توګه پیژندل شوي چې د خوړو د نه خوندیتوب کړکېچ لا پسې زیاتوي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او په ګډ راپور کې د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د بشري مرستو کمول او درول د اندېښنې وړ بلل شوی او ویل شوی چې احتمالاً دا مسله به د خوړو د شدید نه خوندیتوب د زیاتوالي لامل شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر اړمن کسان هم وي چې په بد وضعیت کې دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د کابل خاري اوسیدونکی عبدالرحیم چې وزګار دی او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي، ازادي راډیو ته وویل چان ځینې شپې په لوګه سبا کوي.
قرضدار یم، اقتصاد مې ډیر ضعیف دی. داسې وختونه هم راغلي چې په شپو شپو وږي پاتې شوي یو. کله کله ګاونډیان موږ ته د خوړلو څه رالیږي. باید له خلکو سره مرسته وشي. زما په شان په زرهاو خلک مرستې ته اړتیا لري. هیڅ کوم کار نشته چې وی کړو. له بلې خوا ژمی راغی، نه د سون توکي شته او نه هم د خوړلو.
همدارنګه د کابل اوسیدونکی محمد رضا چې د حمله ورته اقتصادي ستونزو سره مخ دی وایي،
د گرمی لپاره یوازې وچ ډوډۍ شته، نور څه نشته. که په کور کې څوی پخوي، یوازې وریجي د کچالو او غوښه پراته. که کار پیدا شي، د ورځې سل یا یو نیم سل افغانۍ ګټم. کنه نو داسې وختونه هم کېږي چې په خالي لاس پرته لکه مرو په عاید کور ته راځم.
د ډبلیو اف پی او اف او پر راپور کې دا هم راغلی، په داسې حال کې چې په افغانستان کې 15.3 میلیونه وګړي د خوړو له شدید نه خوندیتوب او له دې ډلې څخه 6 میلیونه د لوږې له بیړني حالت سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د لوی کمښت له امله دې ته اړ شوی چې 10 میلیون خلکو سره خپلې خوراکي مرستې ودروي. په دغه راپور کې د لوږې او مړینې د مخنیوي لپاره د انسانانو د ژوند ژغورلو هدفي بشري اقدامات اړین او ډیر مهم بلل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د خوارځواکۍ له 4 میلیونو څخه د زیاتو شدیدو پیښو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو پر فعالیتونو بندیز په هغو ماشومانو او میرمنو سخت اغېز لري چې په روان کال کې مرستې او روغتیا پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو یادونه هم شوې او ویل شوي چې دغو زلزلو د کورنیو توان کم کړی او خوراکي توکو ته یې د دوی په لاسرسي او د ژوند په لارو چارو منفي اغېز کړی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې یا اوچا ویلي وو چې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم کړکېچن نه دی لکه څومره چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل شوی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ته سرور ښکاره کړی.
ازادي رادیو.com
ازادي راډیو سلر ویش ساته.
ازادي راډیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکو. لیکوال څوک دی؟
لیکوال په لیکوال مشکل دي، ځکه چې لیکوال هر څوک دی. زمو په نظر
د لیکوال د نړیوالې ورځې په مناسبت به هم په دې خبرونه کې واوري.
ما په کوټه کې د تر سوی عکس به کتل، ما ته یې لیدل بیرته چې
د دې لنډ کیسې تر څنګ یو بله لنډه کیسه هم لرو.
په غوښو پټ پنډ سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخون پټو تر ځان تاو کړی وو کوټې ته ننوت. په تورو بوټو یې ځای ځای
لوی هنرمند سره شخېدلی.
د ښځو هغه ناول سوي څیزونه چې دی نسي ویلی او یا هم نسي بیانولی، زه د انځورګرۍ په بڼه باندې خلکو ته وړاندې کوم.
د سانګو له سندرو سره مو آشنا کوو.
الله لړی لړی لو د تمارا زګو
د نومبر لومړۍ نیټه په نړۍ کې د لیکوال ورسته. دا ورځ د دې لپاره لیکوال ته ځانګړې شوې ده چې خلک خپل لیکوالان وپیژني او له آثارو سره آشنا شي. پنځه نوي کاله مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دې ورځې د لمانځلو وړاندیز وشو. وروسته بیا په 1949 کال کې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزارت لخوا دا ورځ په رسمي ډول د لیکوال د ورځې په نوم وپیژندل شوه او هدف یې داسې روښانه شو چې لیکوال وهڅول شي، خلک تشویق شي چې لیکوالي وکړي او له لوستلو سره د خلکو مینه زیاته شي. یو شمېر کره کتونکي په دې نظر دي چې د لیکوال کلمه پراخه ده. هر هغه څوک پکې شامل دي چې لیکل کوي، حتی ځینې خبریالان هم په دې ډله کې شامل شي. دوی هم د داستان لیکونکي، هم د بلاک مخته وړونکي، هم مقاله لیکونکي چې د ورځپاڼې یا ویبپاڼې لپاره لیکل کوي لیکوال ګڼي. مؤلف بیا د ځینو په باور له لیکوال سره دا توپیر لري چې مشخص کارونه یې ترسره کړي وي، یا یې کیسې لیکلي وي، یا یې ناولونه لیکلي وي، یا یې نور کتابونه تالیف کړي وي. یعنی مؤلف د ځانګړي کار له مخې پیژندل کیږي، که څه هم ډېر مؤلفین شته چې هم کیسه لیکي، هم شعر لیکي، هم ژباړه کوي. په دې معنی چې ټول مؤلفین لیکوالان دي، خو ټول لیکوالان مؤلفین نه دي. مؤلف د خپلو خبرو کړو آثارو له مخې پیژندل کیږي او تخلیقي کارونه کوي، خو هغه کسان چې خبریالان هم د لیکوالو په لیکه کې حسابوي هغوی له تخلیقه لري دي. ځینې وایي باید مینه چې لیکوال شي، ځکه چې لیکوالي شغل نه دی، عشق دی. خو دا نظر هم عام دی چې لیکوال هغه څوک دی چې کتابونه لیکي، کیسې لیکي، مقالې لیکي او دا یې دنده وي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د استاد نجیب منل نظر پوښتلی دی چې لیکوال به څنګه سره پیژنو.
لیکوال په اول تقریب کې سره ورته فکر وکړي، هغه څوک دی چې لیکل کوي. نو اوس خبره پدې کې ده چې لیکل کول څه شی دی.
وبخشي، اوس دلته سوال هم دا دی، لیکل خو ډېر خلک کوي. زه خبریال یم، په خبریالي کې هم لیکل کوم، نو زما د لیکوال نوم ولې بدل دی؟
که چېرته لیکل فقط یو د انتقال وسیله ای او په ما باندې اکتفا کوو، دا د وسیلې په اساس باندې کارول کیږي، هر څوک لیکل کوي. مګر که چېرته د لیکل په عین زمان کې چې د انتقال وسیله ده، د ژبې د ښکلا، د ژبې د استعمال، د اصول مراعات او دا شان هم پکې ور اضافه شي، نو دلته د ژورنالیست هم لیکوال کېدلی شي او د طب ډاکتر هم لیکوال کېدلی شي، چې هغه څه چې لیکي هغه ښه ولیکي. یعنی ښه لیکل د لیکوالۍ خاصه ده.
استاد منلی، فکر نه کوي چې د شایسته لیکل په خپل ډیر لوی مفهوم دی چې شایسته یعنی څه؟ که مطلب یوازې وضاحت وي او فصاحت وي، نو د دې لپاره خو بیا لیکوال مکلف دی چې یو څه لیکي واضح او فصیح ولیکي، او د طب ډاکټر هم.
نو وضاحت او فصاحت یو دغه دی، یو ورته او په داسې ډول لیکل چې لوستونکی ترې خوند واخلي هغه بل اړخ دی. دا دواړه اړخ په شایسته لیکلو کې راځي.
نو دا خوان خبره هم بل هغه دی. یعنی فکر نه کوي چې لیکوال هغه څوک دی چې منسم یو لاره تعقیبوي، خو په دې کې هم بیا یو سوال دی، ځکه خبریال مر وخت یو لاره تعقیبوي، راپورونه لیکي، او نو بیا ولې خبریال ته بیل نوم انتخاب شوی دی که داسې وي؟
نو مثلا کومګه خبريال ته وو ګورو ایکس او واي خبريال چې واځ خبرونه لیکي ک نسبتا خي هم ولیکي هغه یوازې خبر لیکي مګر خبريالانو کې به د خلک شته چې لکه یې منوي چې هم خبر لیکي او هم خبر پڅن کې یو ادبي اثر پنځي نو دا خبريال ته بریکوال وایو
نو همنګوی ته خود د خبريالي لخاطر لیکوال څوک نه وای د داستانونو لپاره لیکوال وای
یوازې داستان نه دي خپل خبريالي هم خپل ځای لري او د سينو خبريالان شته چې یوازې خبريالان دي مګر په لیکوالانو کې شمیر کې د فلسفيان شته چې فلسفه کې نوم لري او په لیکوالۍ کې هم نوم لري نو دا یو عمومي دغه دی
کله افغانستان کې ورته وګورو هغه خبريالان چې هغه په ادبي ژانرونو کې لیکل هم کوي یغه ته عام خلک لیکوال وایي خبريال نه وایي او یعنی دا ډول هم یو تفکیک څوک نشي کولای
دا تفکیک هم عام نه دی کنه څنګه وایم د لیکوال او د خبريال ترمنځ تفکیک یوازې په د ژبې د وسیلې په کارولو کې دی چې یو څوک خبريال لیکوال شي یا یوازې خبريال شي
ځینې وای لیکوال هغه څوک دی چې هغه مین وي عاشق وي یعنی لخپل هنر سره مینه لري او نور ځینې کسان چې لیکل کوي لکه خبريالان دوی په مینه لیکل نه کوي دوی د نس غم خوري کڅرنګ
نو ولې خبريالان کم ځینې خبريالان شته چې په مینه لیکل کوي د خبريالان سره علاقه لري او کوم خبر چې لیکي هغه په خوند لیکي په شوق لیکي په مینه لیکي د مینې خبره ډاکټر په مینه باندې په بابت کې
فکر نه کوي استاد منل چې تر دې شی به پوره چې څو دقیقې ما تاسو خبرې کړې دي لیکوال مو پیدا نه
لیکوال په لکول مشکل دي ځکه چې لیکوال هر څوک دی زمو په نظر هغه څوک چې لیکل کوي او خلک لیکل کوي هغه لیکوال دی هغه څوک چې لیکل کوي او فقط لیکل کوي یعنی د هدف د مفهوم تر رسولو پورې لیکل کوي هغه
خدلتم بیا یو بل حکم په افغانستان کې ډیر کسان شته چې مشهور پدې دي چې لیکوالان دي خو شلیکل نه کوي نو دوی به څنګه لدی لیکوالي لمنصب را څوک را شکته کوي
هغه څوک چې خلیکل نه کوي دا غوي په لیکوالي کې زه شک لرم داستان به لیکي مګر هغه داستان د هغه مې ورن سره چې یو ادبي اثر به ولري برابر نه دی نو هغه ته به لیکوال وایي مشکل دی
خو دلته بیا بل خبره بیا د ساوخ موضوع ده مثلا یو داستان دی د چا پولیسی داستان خوښته دی د چا سمبولیک داستان خوښته دی د چا ریالیستیک داستان خوښته دی دلته بیا د ساوخ مسله ده یو به د چا خوښ یو به نوي
نو لیکوال هم کله چې دیو کاسته پر لیکوال د بل کاسته پر لیکوال نه وي
خود دلته په دې برخه کې بیرته انفرادي خبره شو او عمومي چوکاټ نه ووت
ان کچې ته انفرادي خبره ورو انفرادي خبره په ضرور تدبیر کی مګر هغه چې ګرشمیر د ژبې کارونکي یو چاته د لیکوالۍ تصدیق ورکي نو هغه به یوازې زو پورې ارتباط نه لري هغه عام زو سره تر حکم دی
کچرت نړیوالو معیارونو تراش مثلا تاسو فرانسه کې ژوند کوي فرانسه کې چاته لیکوال وای فرانسویا
هر خلک لیکل کوي او دا لیکل په ادبي انداز کې کوي هغه ته لیکوال وای هغه اسی لیکي او کچره داستان لیکي فکشن لیکي دواړه لیکوال راځي
نو دا ادبي انداز بیا هم واځي مثلا نه ده مثلا کوم ادبی انداز ده آیا د دې ژورنالیزم ریالیستیک سیستم چې څه ویني هغه بیانوي او به طرفه پاتې شي دا سم ادبی انداز او هغه د کیسلیکوال ادبی انداز ده چې په هر څه کې مداخله کوي حتی د انسانانو ذهن ته مرده نه وسی
نو ادبی انداز دواله دي هغه لیکل چې لیکوال پکې حاضر دی یعنی یوازې پیښه نه ده، لیکوال پکې خپل عواطف هم ورګډوي، هغه اندازه ده بی اندازه ده.
له استاد منلی په مننه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري،
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري،
د خبرونه په دې برخه کې خبرګې لنډي کیسې لرو. مخکې تر دې چې د سلا نور لنډه کیسه تاسو ته وړاندې کړم، د خند په نوم د سلما پدری لنډه کیسه چې دوی په خپل لوستې د ازادي رادیوي مجلې ته را لېږلې ده.
وریځو دلمر مخه نیولې وه، د واورې سپین بڅرکي ورو ورو د ځمکې خواته کوزیدل. لونی ټیټ وچ کلک بازګل د بخارۍ سر پورته کړ، تو دی سترګې وتخنولې، په بیړه یې څو لرګي بخارۍ ته ور واچول، سر یې ور بند کړ. انجینر رفیع ور وکتل، بیا یې تورې بڼور سترګې څو نستو ځوانانو ته واړولې. وی ویل، تر څو چې د خارجیانو مرستې شته، زما د دفتر دروازه ستاسو پر مخ خلاصه ده. یوه ځوان په توره نکتایي ګوتې تیرې کړې، لاسونه یې لپه کړل. انجینر ته یې د خیر دعاوې وکړې. دوو نورو تنو غبرګ لاسونه پر نوي خریل شوي ږیره تیر کړل. امین یې وویل. انجینر پنډ لاسونه د څوکۍ پر ژۍ تکیه کړل، ودرېد، دواړه لاسونه یې پر ټټر کېښودل، تندی یې ورین شو. ویې ویل، زمو خدمت کې یم، هر کله راشئ. ځوانانو سپین پکټونه ور واخیستل، له کوټې ووتل. لونې لوړ هډور سړی د کړکۍ خواته ورغی، په څو پوړیزو کورونو یې سترګې ولګېدې. ځای ځای لغړې ونې هم تر نظر تېرې کړې. موټی لاسې خولې ته ونیو، وټوخېد. ویې ویل، د کابل هوا ژمي کې بیخي وژونکې ده. مخامخ پر څوکۍ ناسوان ته یې وکتل، هغه سترګې د کمپیوټر پر سکرین ګنډلې وې، ګوتې یې خوځېدې. سړی په پک سره لاس تیر کړ، دروازې ته یې وکتل. لونې ټیټ وچ کلک سړی جینګه خوله نیولې وه. په ټیټ غږ یې وویل، انجینر صاحب، حاجي ملا راغلی. سړی وروځې پورته کړې، په ورختایه یې وویل، هله دننه یې راوله. شېبه پس په غوښو پټ پنډ سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخوند پټو تر ځان تاو کړی و، کوټې ته ننوت. په تورو بوټو یې ځای ځای واوره نښتې وه. تر انجینر یې لاسونه تاو کړل. له روغبړ وروسته سړی پر نوي سره کړې ږیره لاس تیر کړ. ویې ویل، خدای رازق دی، بنده یې وسیله ده. انجینر د هو په بڼه سر وخوځاوه، څونه خود یې خولې ته واچول، دروازې ته یې وکتل، غږ یې وکړ، بازګل کاکا، د حاجي صاحب ساتونکي درنه خفه نه شي. له هاخوا تت غږ راغی په سترګو. هیرور سړی یو پلو کوږ شو، له جیبه یې سپین کاغذ راوویست، د انجینر مخې ته یې کېښود. پګړۍ یې په سر سمه کړه. ویې ویل، د لیست کې مې د ځینو بېوزلو کورنیو پتې لیکلې دي، په دې هیله چې مرسته ورسره وشي. انجینر کاغذ ور پورته کړ. ویې ویل، مرستې به په خپلو لاسونو ور وویشم، ته هیڅ اندېښنه مه کوه. سړی جګ شو، پټو یې پر اوږو سم کړ، د انجینر سره له کوټې ووتل. بهر واورې سپینه لمن غوړولې وه. څو ځوانان له رینجر موټره راښکته شول، یو یې رامخته شو، ټوپک یې پر اوږه سم کړ، د حویلۍ دروازه یې پرانیسته. انجینر ور وکتل، د دروازې سره په ناستې ښځې یې سترګې ولګېدې چې له خپل ماشوم سره په لمده ځمکه ناسته ده. ماشوم له یخنۍ شین اوښتی و، غاښونه یې یو بل سره لګېدل. مخې ته یې څو اوسپنیز یوګوني پراته وو. انجینر څو قدمه ور مخته شو. ویې ویل، توړی، دا ځای د ناستو دی؟ د موټر لاره دې بنده کړې، خدی ځای ځای سوری ټیکری په پوزه تیر کړ. په سختۍ جګه شوه. انجینر موټر ته ښی لاس دل سلامۍ په دود پورته کړ. په سپینه واوره کې د موټر د ټایرونو ردې ښکارېدې.
لا اخلي بدري څخه مننه چې دا لنډه کیسه په ازادي راډیو مجلې پروګرام لورولې و. اوس هم د مشک پونم د زلانور لنډه کیسه د اخلي نور په شخ.
کوټې ته چننه وتم تر مې په ټلیفون کې غږېده. زما په ورننوتو یې راته وکتل. خبرې یې ورو کړې. زړه ته مې اندېښنه راولوېده. د ور تر شا پټه شوم. له دې خبرې سره مې زړه تر پښو تیر شو. ایران کې پولیسو نیولې؟ نورې هم څه خبرې سره کولې. تر مې څو ځلې هلو هلو وویل. بیا د څو شېبو لپاره غلی و. د ده غږ مې واورېد. ونجلې، له لږ ځنډ وروسته مې دروازه پرانیسته. کاکا څه دې ویل؟ تر مې په داسې حال کې چې ما ته یې نه کتل وویل، لیکې اوبه راوړه. ما په کوټه کې د تره سوی عکس ته وکتل. ما ته یې لیدل. بیرته چې د تره کوټې ته راغلم، په ویښتو کې ګوتې تېرولې. اوبه مې ورته ونیوې. د هغه عکس ته مې بیا ور ولیدل. په ما کې یې ګردې سترګې کلکې نیولې وې. ما هم سترګې پکې وګنډلې. لومړی ځل و چې له سترګو یې ونه شرمېدم. دا ځل یې سترګې راته لکه د دریاب دوه کردابونه راښکاره شول. لکه ما چې له ځانه سره وړي وړي تاوبي او د دریاب تل ته مې ورسره وړي. چیرته ګورې؟ د دره لاس کې مې خالي کې لاس و. په قهر یې سترګې راته ونیوې. د کوټې له دروازې چې وتم، بیا مې په عکس پسې مخ ور واړاوه. په ما پسې سترګې ګرځولې. جاوید به چې دلته و، کله کله به یې په کور کې په مسکا راته په ګردیو سترګو راکتل. زه به ورته په قهر شوم. همغه د وړکوالي نوم به مې ورته اخیسته، موږکه. زړه مې ډک و. ما د ایرانی پولیسو د ظلم کیسې اورېدلې وې. ځمکې ساه نه راکوو. غوښتل مې لږه په چیغو چیغو وژاړم. پس خانې ته نه وتلم. بند ورته مې تکیه وکړه. د ټیکري پیسه مې سترګو ته ونیوه. د څه شي کړپا مې تر غوږ شوه. کومې کتل موږک و. لکه یې په تلک کې بنده وه. په عجزو سترګو یې راته کتل. په لومړي ځل مې د موږک په ګردیو سترګو سترګې خوږې شوې.
ل جلانور څخه مننه چې دا کیسه را لښلې و.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د وی انزورګری له هنر سره آشنا کوو. ل هیله هدايه بواورو چې څومره رسمونه استلی څنګه رسم کوي. ل دې هنره ځانګړی هدف لري. خلمړی کدا راته ووي چې څو کاله وشول چې دوی انزور نه باسي؟
تقریبا 14 کاله کیږي.
په دې رسامي کې ستاسو یې کوي لکم استاد مو زده کړه کړي؟
نه نه نه، خپل ځان سره پونځي کې سم څومره لوستي وو. او بیا خپل کله ست کورونا لپاره قرنټین اعلان سو، په هغه وخت کې بیا ما سم خپل کور کې ما فایل ورته وکړ خپل ځان سره.
تاسو دغه رسمونه په څه شی باسي؟ له پنسل کار اخلي، له رنګو، له کوم ډول؟
بلا بل مواد یو دي د اسکار ورته ویل کېږي. دغه پنسلونه دي ډیرای وخت کله رسمونه باسمه، هغه بیا د زغال په پنسلونو باندې کومه. او نقاشي هم روغنی ورته وی، روغنی رنگونه دي په غوي باندې هم باسم. او اوی رنگونه دي په غوي باندې هم باسم. ډیرای وخت کنوس باندې کار کومه، پورټریټ باندې. هغه بیا د روغنی رنگونه په کار اخستنې سره ترسیم.
څومره رسمونه مو تر اوسه پورې تقریبا استلی؟
د سه کارش میره خو ځنه لرم. خو شپږو کتابچی دي کنوسونه، تقریبا ډیر کنوسونه باندې تختی سي د نقاشي ورته وی، کنوس ورته وی. غدیر شاوخوا کې لرم، پلورشوم دي. او دس دقیق نه لرم سی ولا دومره اندازه ما انځورګری کړی خو شپه کتابچه لرم سده کې دی او د دې شاو خاطه ما کنوس باندې انځورګری کړی
تر دې پورې مې څه شی رسم کړی دی پورټریټ دی د خلکو څیرې دی او کنه منظرې و د شند
دمان انځورګری بیلا بیل دی هم دی دمان ډیر انځورګری دی خزو مورید ده ډیری د ښځو چیرې دي او دغو پورې مربوط ډیری مفاهیم وړاندې کوي لکه په ځانګړې توګه ډیری وخت موږ ګورو چې د افغانستان په ټولنه کې په کورنۍ کې نجونو ته د زده کړو زمینه نه ده برابر او په ډیر ستونزو سره دوی زده کړو ته ادامه ورکوي نو د ما نقاشي تر ډیره بڼه پورې هغه ستونزې چې نجونې د تکړه په بهیر کې غالي هغه خلکو ته وای او هغه ناوړه دودونه چې د مو پټولنه کې شتون لري هغه بیانوي ځینې منظرې مستم چې هغه هم د افغانستان پټولنه پوری ته پوری تړاو لري خو تر ډیره برخه پوری د منځورګري د ښځو هغه ناول سوي چې زونه سدي نسی ویلای او یې هم نسی بیانولای زی د منځورګري په وړه باندې خلکو ته وړاندې کوم
تاسو مثال را کولای شئ چې کوم څه داسې تاسو پر اسمنو کې راخیستې ده او هغه یو انجلۍ یا یو افغان شزن سویلې
د بیلګې په توګه ما یو انځورګری کړی واسي او نارینه د وی وړې جنکی په خولې لاسې خیدا او دغه جنکی په لاسونو کې کتابونه دي نو دا خپل دا وړه بیانوي سي په افغانستان کې نارینه د انجونو د زده کړې په وړاندې خند ګرځي او هغه زده کړې نه پرېږدي د بیلګې په توګه یو انځورګری ده چې پیغه کې د ویجنکی په لاس کې څیری کتابونه یې ساده بیانوي چې په ټولنه کې هر څومره سیغوی زحمت وباسي بیا هم د زده کړو په لار کې غوی ته ګڼ شمیر خندونه برابرېږي نو دې تور ته ځینې نور مسایل
تاسو منظرو ته مخکې اشاره وکړه یو منظره چې کله رسموي لکم بل ورته تصویر الهام اخلي کوم د خپل خیال او فکر نتیجه وي
تر ډیره پورې مې د خپل خیال او فکر نتیجه وي خو په کې ځینې نور د نورو انځورګرانو نقاشي هم ګورم لوګي نم یو څه زده کوم او خپل تخیل هم سره یو ځای کوم او د غوي سره یو ځای بیا خپل انځورګری ترسیموم
لا هله هدايه څخه په مننه وړاندې په خبرونه کې وبل هنر د موسیقي هنر ته مخه کو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د سونګو سندری دا غه سندری دي چې میاندې خويندې او ناګانې د زنګو ترڅنګ د کوچنیانو د ویډولو په وخت سمسمه کوي د دغه سندرو مفاهیم ډیر کله اصلاحي وي په ورته وخت کې تصوفي روحاني او مذهبي رنگ لري یو شمیر په دې باور دي چې د زنګو په سندرو کې یوازې مینه عاطفه شفقت او ناز نه بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجود دي چې د ماشوم ذهني کچه او فکری بلوغیت ورسره لوړېدای شي په دې اړه نور حال په دې راپور کې
شاوخوا لس کلنه زرغونه خپل د څلويشتې خورزه د زنګو په نړۍ کې زنګوي زرغونه نسی کولای چې د زنګو سندره ووایي خو په ام پی 3 کې دغه سندره چلانه کړې ده زنګو سندری هغه سندری دي چې میاندې خوندې او ناګانی د زنګو تر څنګ د خپلو ګلالو یو د ویډولو پر وخت زمزمه کوي
بالا هو دې زنګو رو رو زنګاو ما الله هو
دا دغه سندرو موضوعات ډیری برخه اصلاحي فلاحي او نری وي خو له دې پرته تصوفي روحاني او مذهبي رنگ هم لري او لامینی عاطفه شفقت او نازه ډکوي دغه سندرو ته چې عاطفي سندره هم ویل کیږي نه یوازې دا چې هلکانو ته ویل ریواج لري بلکې دغه سندرې هغه ماشوم انجنو ته هم زمزمه کیږي چې د ځانګو په نړۍ کې ځانګي. په افغاني ټولنه کې په اوسني وخت کې نه یوازې دا چې میندې خپلو اولادونو ته په ځانګو کې د مینې، عاطفې، شفقت او ناز سندرې بولي، بلکې ځینې یې دلته له ځانګو سندرو سره وشکې هم تویوي. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې د افغانستان په ډیری سیمو کې میندو له ځانګو سندرو سره خدای پاماني کړې ده، خو یو مخیزه له منځه نه دي تللې. لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی وایي اوس هم د وطن په ډیری سیمو کې میندې د ځانګو سندرې بولي او اړینې هم دي.
په ډیری سیمو کې د ځانګو سندرې لا اوس هم زمزمه کیږي او دا خوږې سندرې هم دي، ډیر په زړه پورې او د میندو لخوا یې د ماشوم لپاره یې د دغو سندرو ویل اړین هم دي. او زموږ د پښتني کلتور یا زموږ د افغاني کلتور یوه برخه جوړوي.
الله شا الله
څه هم چې په اوسنۍ نړۍ کې د افغانستان او پښتونخوا وطن په ځینو سیمو کې د ځانګو سندرو دود سناڅه کم رنګه سوی دی، خو د کوزي پښتونخوا په غوڅکۍ یا ساړه زیارت سیمه کې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله وایي له بده مرغه چې د ځانګو سندرې په ښارونو کې مخ په ورکې دودې، خو په کلیو کې اوس هم رواج لري.
د ځانګو سندرې په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثره ځایو کې منډې چې دي کوچنیانې په غوزیانو کې ایښي وي، او دغه الله لړی لړی لو د تمر زګګو یا داسې نور داسې مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي، یا کلمې ورته وایي، یا کوچنیانو ته لوریانې ورکوي، یا ټپې یا بل شی ورته وایي. نو دا خبرې اوس هم په کلو بانډو کې چې دي لا تر اوسه پورې هم رواج لري.
په ځانګو سندرو کې هغه فولکلوریک سندریز ادبیات زمزمه کیږي چې له سیمې څخه سیمې او له خولې څخه خولې ته په شفاهي ډول انتقالیږي، خو د دغه سندرو جوړښت، اغیزې، دود او موضوعات په مکان، زمان او لهجه کې توپیر کوي. لیکوال او د غزنی په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي زموږ په سیمه کې ځینې وخت په دغه سندرو کې مذهبي رنګ څرګندېږي، خو نور اصلاحي او فکری جملې هم پکې کارول سوې دي.
زموږ په سیمه کې هم داسې ځینې د ځانګو سندرې شته چې زړې مورګانې، اناګانې یې خپلو لمسیانو، خپلو بچو ته د کرارولو او آرامولو په نامت باندې وایي. پرځکه الله رب تا بولم، مینه دې ثنا بولم، مینه دې پر هغو چې د زړه جامه یې سپینه ده، مینه دې شیرینه ده. په همدغه شکل باندې نورې سندرې، مقدساتي ترانې هم شته چې زمونږ په سیمو کې ویل کېږي، خو د یوې خولې نه او بلې خولې ته چې بیا بدلیږي یو څه توپیر کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په ځانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې هغه توري هم موجود وي چې د ماشومانو ذهني کچ او فکري بلوغت ورسره لوړېدای سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خانی خیل وایي د ماشوم ادبیات او یا په تیره د ځانګو سندرې په نړۍ کې ځانګړی رول لري.
د ماشوم ادبیات کغه نظم وی، کغه نثر وی، کغه لندقسی وی، او هغه د غولسی سندری وی، دا یو خاص کیف لري. د ماشوم په ټولنیز رغښت کې، د ماشوم په فکری وده کې دا ډیر بریز رول لوبولای سي. دا د ماشومانو نه یوازې قراری دي، بلکې د ماشوم د ذهني وده په برخه کې ډیر مؤثر واقعي کېدای سي.
الله للو 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 خوب دې درسې ترلمو للو لالو لالو
که مزمل هوتک ته زنګو سندری ارخیزی او یا استاد خانی خیلګه د ماشومانو د ذهنی ودی لپاره ګټوري بولی خو ارزو زیارتواله بیا وای په دغه سندرو کې ډیره برخه تصوفی روحانی او مذهبي هم دی
زما خپل یو شی په زړه دی زما یاد جی چې ودی ته بمندو داسې یو چې بویل الله هو لړی لړی لو او یې ودا ورته ویل ول تر توبیل لاندې توبیل و زنګیدی نه شخو شوریدی نه کول ورزیدی د توبیل تر درخت لاندې یو مرغو چنیدی پر دې لار باندې نبی او ترې دی شور ما شورې جوړ کې د دنیا رب نه فخفر لنا یعنی پدې کې مطلب اسلامي خبرې هم کوله
لا سندریزو محفلونو او یا هم د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو لیکنو څخه څرګندیږي چې په دغه سندرو کې په خوا هنري ادبیات کارول سوی وو خو په وسنی وخت کې بڼه بدله سوی ده او زیاته برخه یې جګړیزه ماشومانه بې وزلی او د هغې بدحالی په کې بیانیږي خو بیا یې هم لیکوالان مهمې ګڼي بیا هم بلهار جلال زای
د آلالو للو سندره یا وایما د زنګو دا سندره په څو ډولونو موجوده ده اهمیت یې هم په دې کې دی چې ورځ تر بلې په کې ځین کله ناکله ځینې نوي نوي څه هم راڅرګندیږي حتی د حالاتو له بدلیدو سره په کې نوي نوي تورې نوي نوي خبرې په کې زیاتیږي
زنګو سندرې چې له پیړیو پیړیو څخه خلو په خلو تر موږ را رسېدلې دي خو په اوسني وخت کې ډیری لیکوالان او فولکلورستان دا شکایت کوي چې په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ تر څنګ نورو کلتوري مرکزونو هم د دغه سندرو په ګډون فولکلور او نورو ولسي اسنافو ته د پام وړ کار نه دی کړی چې هغه د ژوندي پاتې سي نو ځکه یې لمنه سوکه سوکه راټولېږي
زنګو د سندرو پاړه مو راپور اوریده بیا هم د موسیقي د هنر پاړه په پېښور کې د پانتون یو شمیر محصلینو د موسیقي د آلاتو زده کړې ته مخه کړې نور په دې راپور کې
د پیښور اکرا پونتون زده کوونکی اشتیاق علی دی چې د رباب لاره د موسیقۍ شوق پوره کوي او د غټې زری هم ګرځولې
سټډیم کو ورسا یونیورسيټي کې اکرا یونیورسيټي کې موږ سبق وایو او انټیریئر ډیزاینینګ کول تا آرکیټیکچر لګه میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغست و رباب میں ازدک نو زمونگ بینڈ نم دے قرار دے بینڈ نو مونگ اصل کی دری ملگریو زیم یو دا پی خور دے شارک نواز او یو دا گلگت بلتستان ملگری دے مزمل حسین جنبی کا گئی شبه مونږ ویل چې یار ائیډیا مونږ تراو چې یار یو بینډ جوړول پکار دی ځکه چې دې سره مونږ ارننګ هم کو کولی شو آمدن ذریعہ جوړ کو بالکل مہنگائی خو تاسو ته پته نن سم ډیر ده اور ڈیپینڈ ہم کہ اصل کے منگالو 30 آلو دیش زر منگالو دیش زرا
نو خلق ورکی میش تے سمرا پروگرام نہ کڑائی
بالکل ورکی سیزن کی میش کے دوم وی درم کی دیشی سلورم کی دیشی نو غا بس ڈیپینڈ کہ ابھی باندے
د موسیقی د غډلی یو بل غړی شعیب اکبر وایي چې اشتیاکلی ته په کتو سره د دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او گیټار یې زده کړل
نہ سبق وایم ڈیٹا سائنس کے اشتیاق بھائی میو کا تو زمائے رباب خوخ شو اور ترا عالم نو بس کلاس خبر میں اسے اکڑا ہو اس سر ملاؤ شدہ سے مائی ڈیر امپروومنٹ ہوگا رباب کے دی وجن ہمارا باپ گٹار جمبی ستار دا میں زکڑی دی ٹو بی آنیسٹ کہنا زموں گا چکم دا یونیورسٹی نے کم سٹریس ہی کہنا آموں گا ٹول پدی اباسو دا یو کال کے منگا ڈیر امپروومنٹ ہوگا ڈیر ایونٹس تھا لاڑو پکے پیڈ ایونٹس تھا
پیښور کې د اکرا پونتون په هاستل کې میشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خوخوي او خپل ساتیرای پرې کوي.
ظاهری خبر ہے شیر رباب ٹنگ یل تو خلق یا خوخی بنگم کنا نو خلق ڈر زیاد خوخی دی طریقہ چ کم دکن آگا دے نیو یوتھ سر ڈر زیادہ ان لائن دا زگا جدا یو فارم آف آرٹ تے او ضرورت شول دی سید تے ان لائن دی شی سر آگئی دے دے دیر نورم فائدی دی.
په پی خبر کې د رباب او موسیقي نور آلات پلاس د دغه ډلی غړي وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وخایي او دا یو مثبته سرگرمی ده.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه خبري یو تاریخی نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلی چې اندر د نورستانیانو رب نه وو، ځواکمن وو، په واما کې ژوند کاوه، د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیژنده. د اندر رور ګویشت نومېده، دی په پارون کې میشتو. د دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب مزک سره ویشلې وي. چیرته چې به زردالو ډیر کېدل هغه ځای د ګویشتو، چیرته چې انګور زیاتو هغه مځکې د اندر وي. د دې دوو ورونو پاړه پوزړه پوری نکلونه په دې راپور کې
اندر شاوخوا څلور زره کال وړاندې د وسنی نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړي او خلکو د ربونه و پستر ګورته کتل. ویل کېږي دوی دوه ورونه وو، یو ګوېخت او بل اندر نومیده. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکو او د یاد ولایت له تاریخ خبري انجنیر محمد عیسی وحدت د اندر او ګوېخت په اړه ازادي راډیو ته وویل
اندر زمونږ د خلکو رب نه وو چې هغه وخت کې دغه عبادت کېده او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې په هغه کې وامایان هم شامل دي د دوی رب نه و اندر او د کچی قبیلو رب نه و د ګویش په نوم باندې او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه او دا منطقې د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوي.
بعضی روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل، نو خپل زوی ته لانګورو ډکا کجاو ورکړه او ګوېختې ولېګله چې په پارون کې وسیده. کله چې ګوېخت ولیدل چې انګور خوندور دي نو فکر وکړ چې اندر ورسره د زمکو په ویش کې چل کړي خمې واو سیمې خپل اخستي، نو غوسی ونی وو جګړې ته ورپسې را روان شو. نورستاني لیکوال سمی ولا تازه په خپل کتاب ریشهای فرهنګي نورستان کې لیکلي ګوېخت له اندر مشر او زیات قوي وو. ګوېخت اندر پسې جنگ تراغه، یو غاټه تیګي د غره لسر را خوش کړه او د اندر بڼ په منځ کې پریوتا چې اوس هم هلته پرته ده. په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوی کله چې ګوېخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ نو اندر ته ماتې ورکړه او ګوېخت بریالی شو. بیا یې په اندر باج ومنلو، که څه هم چې د باج اندازه او نو نه ده معلومه، خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګوېخت ته باج ورکولو، نو ځکه خلکو ګوېخت د جنگ خدای باله. ځایي اوسیدونکي وایي چې د ګوېخت لخوا باغ ته راغورځول شوي تیګه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې. که څه هم چې دغه تیګه اوس خلکو یو څه ماته کړي او د ځمکې سره برابره کړي او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړي، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پریکړې کوي. انجنیر محمد عیسی وحدت وایي اندر هم یو قوي هیکله شخصو، سختی او غټې تیګې توګلی او په منځ کې د اندر بڼ خړوبول لپاره لخته را تیر کړی دی. د دې تر څنګ د اندر باغ مخامخ المرخاته لورته لسین بله غاړه په اوچت غره کې د غره یوه برخه د دې لپاره توګلې چې دا تیګه له غره جلا کړي او پر سین ترې پل جوړ کړي. ښاغلی وحدت د توګل شوې غټې تیګې پاړه وړاندې وویل
دغه کلی خصوصا باغ کې دی، باغ مخامخ چې وګوري دلته یو د اندر تصمیم لري چې د کلي ته یو پل کې نو د کلي دواړو طرفه د سیند دي دوه غټې غټې کمرې چې اوس هم شته دی دا یې راوړې وي دواړو ډېرو یې کېښې وي او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیګه تراشلې ده خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روانو چې دا تخته راوړي او د دې دواړو د ډیرو باندې کیږي.
انجنیر محمد عیسی وحدت زیتبی کویندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه لغره جلا او پر سینټری پل جوړ کړي.
دې وخت وای چې د زیرا د ټول ژوند د شوما او ټول چلا چلتا سودی دی وی افرافو چې تیره دې ځای نه کړ. نو دې دی چې یو ګورما یا د سیو ډانډر دی یو لوچی پیدا کړي چې هغه منځ ته دی نو هغه په شروع کې کته کې هغه باندې شوه په پوندسکي او دا تیره پاتې کی. نو تیره چې پاتې شي به ته تیره راټولېږي هغه زم نو معلومي. نو بیا چې پلار ګوري چې دا خو دا کشر دا دونه وخیر دی هغه په منډه کوي هغه تې تختي دا ورپسې ځي لنډه دا چې د دې اندر ښځه په مخه ورځي هغې باندې غږ کوي چې هلک راوګرځوه هغه چې راګرځي دی ورځي څپېړې وار پې کوي د څپېړه دونه درنه ده چې هغه بچی څپېړې په واسطه مري.
انجنیر محمد عیسی وحدت او د واما نور اوسېدونکي په دې اندي چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټي تیږي لري همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللی او که همدلته وفات شوی دی. د قبر اثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د خښولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو خودل تر څو یې غوښې ورېژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د خبرونه سرته رسي. تر بلې ویمو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شدی وي
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو محل د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو د شیوا ہر گل میں اڑتا راوس تو مل یار میں کبلبل ہر گل میں اڑتا راوس تو مل یار میں کبلبل سندسکینو شگونا جھوکیا محل نرگس میں پکے گراوڑو ہمیل مامے کھڑاؤں بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخ کو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخ کو دبلبل دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کیاو محل سپوک میں کڑا د زہرا پست غزل خندا تا د تنظرو خل زر کے گاڑے دے دستورو مست ستر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغ لد زوانے اورے کبل رو رو پہ مستی راغ لد زوانے اورے کبل سندس کی